السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې پر رواني ستونزو خبرې شوې دي. پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې دا پروګرام نن تاسو تکرار اوري. په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما وایي د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څخه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یو نما د څرګندونې نن دوشنبه د ماینونو پر وړاندې د عامه پوهاوي د نړیوال ورځ په درشل کې چې د اپریل په 4 منځل کېږي پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کړې ده. یو نما د څرګندونې داسې مهال کوي چې د دوی د معلوماتو لمخې لزګو نظر افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د جګړې د پاتشوو توکو د چاودنو له کبله وژل او ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم ماین پاکۍ ته ډېره اړتیا ده. بلورته په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایي چارواکي وایي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلی کې د یو پخوانی ماین چاودنې 9 ماشومان وژلي دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والي له دفتر په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې په خبرون ماسپخین شاوخوا درې نیمه بجې شوي. وژل شوی ماشومان ټول د زدرانو کلی اوسیدونکي دي چې 15 تنه انجونې او 4 نورې هلکان وو او عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ماین د روسانو د وخت پاتې وو. د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نشته. په هرات کې د طالبانو د حکومت محلي چارواکو زلزله ځپلو ته لزګونه نور کورونه وسپارل. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس پر خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی په انجیل ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته اتیا کورونه وسپارل شول. خو دا معلومات نشته چې دا کورونه د طالبانو د حکومت د بودیجې لخوا او که د موسسو لخوا جوړ شوي. په هرات کې د تیر کال د اکتوبر په 1 زورور زلزلې او وروستیو څو ټکانونو یې خلکو ته د سر او مال درون زیان واړوو. په 13 فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډي ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلې څخه باندې 1500 کسان وژلي. هغو زلزلو شاوخوا 10000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او 8000 نور سطحي زیانمن کړي وو. فلسطینیان وایي د اسرائیل پاوز په غزه تړنګ کې الشفا روختون شاوخوا کې تر 2 اونۍ عملیات وروسته شاتک کړی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څانګې د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په حواله ویلي چې تر عملیات وروسته پراخ ورانې پر ځای پاتې دي. د اسرائیلي پوځیانو تر شاتک وروسته سلګونه کسان نن الشفا روختون ته چې د غزه تر ټولو لوی شفاخانه د ورغلل او د روختون دننه او بهر یې مړی وموندل. د اسرائیل پاوز سملاسی په دې اړه څه نه دی ویلي خو دوی پر الشفا روختون برید د خپل شپږمیاشتنۍ جګړې بریالي عملیات بللی دي. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزه بریدونه پیل کړل چې حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي 13 اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 شاوخوا نورې له ځان سره یرغمل کړل. او د اسرائیل د سره سمندر په بندري ښار ایلات نن دوشنبه سهار هوایي برید شوی چې مرګ جوړبلنه لري. روټرز خبري اژانس د اسرائیل د پوځي چارواکو په حواله ویلي یو الوتون کې وسيله چې د اسرائیل له ختیز لوري توغول شوې و پر یوې ودانۍ لګیدلې ده. د اسرائیل پوځ د دغه وسيلې د څرنګوالي او د توغولو د کرازای معلومات نه دی ورکړي. خار کې د خطر زنګ وهل شوی خو اسرائیلي پوځیان ویلي د هوایي مدافع سیستم نه دی کارولې. په عراق کې د اسلامي مقاومت په نوم یوې وسلواله ډلې د برید مسؤلیت منلې ده.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه روختیا د ژوند شتمنی تشرغ لاست زمل علي بشری ما د دې خبرونه تخنیکی چاري زما همکاران را سره پر مخ وړي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې رواني ناراحتي یا استراب رواني فشار څه دی او څه لاملونه دي چې رواني فشار و خلک ورسره مخامخ کیږي او د دې د مخنیوي لپاره څه کېدای سي؟ د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د رواني ستونزو په اړه پرله پسې اندېښنې ښودلې دي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې وړاندیزونه کړې چې شاوخوا 50% افغانان رواني ناارامۍ ګالي. نن روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. زموږ میلمه د عقلی او عصبی ناروغیو ماهر او د طب د پوهنځي استاد ډاکټر برات امیری را سره پر دې موضوع باندې خبرې کوي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ. پر دې شمېره باندې موږ ته زنګ ووهلای سئ 00420221124501 او 00420221124 و په بخښنې سره یو ځل بیا تکراروم، دوهمه شمېره 00 2022 22 24 01. پر دغه شمېره تاسو زموږ سره تماس ونیسئ، موږ بیرته زنګ در پسې وهو او تاسو په بدیخ پرونه کې را سره ګډون وکړئ. اوس هم زما همکاران راته وایي چې ډاکټر صاحب له موږ سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په بدیخ پرونه کې ګډون کوئ. زما لومړۍ پوښتنه بل تاسو څخه دغه وي چې تاسو د رواني ناروغیو په اړه باندې موږ ته یو څه ووایاست چې څه ډولونه دي، او تاسو په نظر باندې په افغانستان کې چې خلک ورسره مخامخ دي هغه تر ډېره پوری کوم قسمونه دي؟
سلامونه او نیکه هلی ملالی خورتاسته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خدای دې وکړي تر دې دمه به جوړ یست. ملالی خور، اطمینان راکې زما غږ درځي؟
بله، و موږ تاسو ژغ اورو، مهرباني وکړئ.
ملالی خور، تاسو یو ډیر ښه پوښتنې ته اشاره وکړه، هغه دا چې په ټوله کې رواني ستونزې څه دي یا رواني روغتیا څه ته ویل کیږي، څو ډولونه لري، کومې نښې نښانې دي، څنګه پوښتو چې یو څوک رواني ستونزې لري یا په رواني ستونزو اخته ده؟ نو رواني ستونزې په تدریجي ډول یا آنی ډول د انسانانو په شناخت کې، د هغه د احساساتو په نظم یا تنظیم کې، د په برخورد او علایقو کې د تغیراتو رامنځته کېدل ته موږ رواني ستونزه وایو، یا د رواني ستونزه ویل کېږي. په ټوله کې رواني روغتیا هغه د ژوند یو هغه ټولنیز حالت دی چې په هغه کې یو څوک د ټولنې لپاره مثبت ثابت شي، او دا چې له ټولنو سره یا خلکو سره په ښه توګه جوړښت ولري، او د ستونزو د حل لپاره مطلوبې لارې چارې وټاکلی شي، دې ته موږ رواني روغتیا وایو. په افغانستان کې ډولونه مختلف دي، بعضی ډیر شدید شکلونه لري، بعضی په عادي ډول باندې په سراپا شکل ډاکټرانو ته مراجعه کوي. په ډیره کې ژور خپګان او استراب هغه عام ډولونه دي چې موږ ورسره په روزمره کلینیکی حالاتو کې یا موږ ورسره په روزمره له مریضانو سره سروکار لرو.
ډاکټر صاحب، زه غواړم چې تاسو څخه نور هم د ژور خپګان او استرا په اړه باندې ورسته پښتنې وکم. په لومړي سر کې که تاسو زموږ اوریدونکو ته دا خبره جلا ورته وشوي چې سایکالوجي او سایکیاتري څه فرق سره لري، یعنی ارواپوهنه او د رواني درملنې برخه، دا دوه څنګه سره جلا دي، او خلک چې کله دوی مراجعه کوي ډاکټر ته، دوی ته ولې باید دغه معلومات وي چې دوی کوم
ډیره ښه ملالی خو ډیرې جالبې پوښتنې ته مو اشاره وکړه. او بل دا چې دا یو تخصصي موضوع ده، هغه دا چې سایکیټری یا رواني ډاکټر یا سایکیټریسټ موږ هغه چاته وایو چې هغه طب پوهنځی لوستی وي، له طب پوهنځی وروسته یې په رواني امراضو کې تخصص کړی وي. یعنی دا چې هغه حق لري چې د یو چا، یعنی هغه مریض چې په رواني ستونزو اخته وي، هغه ته نسخه ورکړي، هغه ته دوا ورکړي. اما سایکولوژي یا روانشناسي د هغه بخش دی چې هغه کسان دي چې هغوی طب نه دی لوستی، هغوی اختصاصي په روانشناسي بخش کې تحصیلات کړي دي، چې دوی یوازې او یوازې روان درمانی یا سایکوتراپي یا سی بي ټي یا کوګنیشن بیهیورل تراپي چې په دې باس په اوږدو کې به پی خبرې وکړو، دوی یوازې او یوازې دا حق لري چې فقط مریض ته مشوره ورکړي، یعنی رواني مشوره ورته ورکړي. د دوا ورکولو کار دی هغوی نه دی، او هغوی نقصه مریض ته نشي ورکولی.
شه مننه ډاکټر صاحب، تاسو په نظر باندې سایکالوجي څومره مهمه ده په افغانستان کې؟ زموږ خلک په ډېرې مواردو کې داس فکر کوي چې کله دوی له استراب یا ژور خپګان سره مخامخ سي، یا هم داسې فشارونه ور باندې رواني زیات سي، دوی فکر کوي چې دستي باید لاړ سي ډاکټر ته چې هغه ورته نسخه نوښته کې یا ورته وي دوا ورته ورکړي. تاسو په نظر باندې د خبرو لالارې دا ډول رواني ستونزې حل کول څومره مهمه ده چې خلک باید دغه لاسرسي هم دا ډول ډاکټرانو ته ولري چې هغوی ورسره سایکولوژیکل کونسلینګ یا خبري ورسره وکړي او د دوی ستونزې حل شي؟
بالکل ټولی رواني ستونزې د ډاکټر یا د دوا مربوط نه وي. ټولی رواني ستونزې په دوا باندې نه تداوي کیږي. ما مخکې ویل دي انسان په وجود کې داخلي رواني یا هغه رواني روغتیا یو مدیریت دی باید ولري. هغه مدیریت چې دی د ستونزو په وړاندې، د ناخوالو په وړاندې، د هغو حالاتو په وړاندې چې د ده په ژوند کې ننګونې وي، د ده په ژوند کې، د ده په روزمره چارو کې مداخلې کوي، د هغو مدیریت که دی ونه شي کړای نو مجبوره ده چې دی یو روانشناس ته مراجعه وکړي، هغه ورته نورې لارې چارې وښي. زه مثال درته وایم، یو ځوان دی د یوې ستونزې سره مخ شوی دی او دا ستونزه دای دې ته هڅوي چې راځه ته خودکشي وکړه، نور ژوند ختم شو، نور د ژوند امید هم دغه و. اما روانشناس دته یو بله لاره ښیي، د ژوند یو بله طریقه ورته ښیي چې نه، ته په دغه طریقه په دې لاره باندې. یعنی رواني مشوره ډیر اغیزمن دی، ډیر د رواني حالاتو کې ډیر مهمې اغیزې لري. مخکې له دې نه چې ډاکټر ته مراجعه کیږي، زما نظر دا دی چې روانشناس سره ولیدل شي. روانشناس که چیرته مسلکي وي، هغوی په خپله ورته توصیه کوي چې تاسو مشکل په دوا پورې اړه لري، یعنی تاسو باید دوا واخلی. او هو، بعضی رواني ستونزې دي چې هغه په مشاوره باندې نه کیږي. لکه د مثال په ډول، یو څوک اختلال د افکارو لري، نو چې یو سړی اختلال د افکارو ولري، هغه نو مشاوره هم نشي اخیستلی، هغه په مشوره باندې عمل نشي کولی، یا هغه هغه لارې چارې چې روانشناسي ورته پیشنهاد کوي هغه سرته نشي رسولی. دا نو په مجبورن بیا ډاکټر ته مراجعه کیږي او دوی ته باید دوا توصیه شي.
مننه ډاکټر صاحب، زموږ سره پاتې سئ. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوریده. ازادي راډیو اونیزه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنۍ روانه ده. دا خبرونه تاسو پر فیسبوک او یوټیوب په تصویري بڼه هم وینئ. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی راواخلو. د دوی پوښتنه به بیا ډاکټر صاحب تکشیر دوه مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، د کندهار ولایت صادوهی محمد خبر وکم.
وعلیکم سلام محمد صاحب، مننه چې تاسو زنګ را ووه. تاسو زموږ د ډاکټر صاحب څخه کومه پوښتنه لري؟
پوښتنه خو لرو، بخښ ډیر غواړم صرف معلومات سلامونه وایم چې زما ځا غوړې روزه باغ ما ته خو موږ روزه ما ته کړی دي چای کو د اټم د ګور د مسلمانانو زما ځا غوړې سلامونه ورته وایم. شه روزه الله پاک سبا غواړو د ټول مسلمانانو لپاره چې ګور د غنونه دا په کوم مرزي په اړه کې دا
محمدی صاحب نن پر دې اړه خبرې کوو چې رواني ناروغي څه لاملونه لري او څنګه مخه نیول کېدلی شي.
مننه مننه ولا لیجان روحي مرض روحاني مرض خو نه ده. اگر د افغانستان خلک دې څنګه معنا دې سل په سل کې په خپل ځای مرض دي، نو خو تاسو په خپل درمان مې د ډاکټر تاسو نه پوښتنه ده چې دغه مرض یې تاسو خبرې پر چی شي معلومیږي او امید چې شي او څنګه مانا پریز لري ساری د خپل کیږي نه خپل کیږي خو به څنګه اساس څنګه د افسن ځکول او دا خو غوانان چې د مرز پردوګان څو ورځې دي چې دغه خارجان ولر وګر داري ولا ته تدایو سو د ستار څه پر دوست افغانان خو به چې هم بس خو علاج وځل و چې علاج پر سر علاج ما چې غوانان د افسن ډاکټر څه کومه
ملګری سم د ستاس پښتنه زرخله. زه ستاسو پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه کوم. ډیر مننه چې تاسو زنګ را ووه. اوس هم ګورم چې بل اوریدونکی را سره وي. بل اوریدونکی نسته. ډاکټر صاحب، زه غواړم چې تاسو څخه په دې برخه کې هم پوسم. د محمدی صاحب د خبرو په دوام باندې چې په افغانستان کې ډېرې جګړې تیرې شوې دي او داسې وضعیت رامنځته شوی دی چې شایي په هر دوهمه کورنۍ کې خلکو مرګ ژوبله لیدلې وي او تجربه کړې وي. د پوسټ ټراماتیک سټرس ډیسورډر یا ورسته هغه چې یوه پیښه وسي او خلک په رواني ضربه ویني، پر دغه موضوع باندې که تاسو یو څو خبرې وکړئ او څنګه خلک د دغه رقم فشار سره مخامخ کیږي او څنګه یې مخه نیولی شي.
ملالی خور، د دې ورور د پښتنې په جواب کې او ستاسو د خبرې په تایید، د رواني ستونزې اخیستونې نه دي، دا له یو شخص نه بل ته نه انتقالیږي او دا په په غیر معمول شکل سره هم په یو چا کې نه پیدا کیږي. د دې لپاره موږ ریسک فاکتورونه لرو. دا ریسک فاکتورونه ډیری محیطي ریسک فاکتورونه دي، ډیری د اجتماعي یا ټولنیز ریسک فاکتورونه دي. دا ریسک فاکتورونه ډیر کم بیولوژیکي دي چې هغه د انسان په وجود پورې اړه لري. نو افغانستان داسې یو هیواد دی چې په دې کې د رواني ستونزو لپاره ګڼ شمېر ریسک فاکتورز مختص لرو. هغه د خطر فاکتورونه یا ریسک فاکتورونه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، جنگونه یو تر ټولو مهم ریسک فاکتور دی. بل اقتصادي ستونزې یا مالی مشکلات یا مالی ستونزې بل ریسک فاکتور دی. که تاسو فکر وکړئ، یا په افغانستان کې د ډبلیو ایچ او د راپور لمخې 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي. دا 50% خلک هغه کسان دي چې اکثره یې ځوانه طبقه تشکیلوي، یعنی له 20 کلو څخه تر 45 کلنۍ پورې ټول هغه ځوانان دي چې په رواني ستونزو اخته دي. له 20 کلن پورته دا یو داسې سن دی چې په دې سن کې ډیری مسؤلیتونه ځوانانو ته په دې هیواد کې متوجه دي. لومړی د تحصیل مسؤلیت دی چې هغه به په دې فکر وي مکتب خلاص شو پوهنتون څنګه سي. دوهم مسؤلیت د اقتصادي ستونزې دي، که زه پوهنتون وایم نو زما کورنۍ مسایل به څنګه سي. درېیمې امنیتي وضعیت دی، آیا دغه هیواد یا د دې هیواد سیاسي حالت به څنګه سي. نو دا ټول ریسک فاکتورونه دي. له همدې ریسک فاکتورو په اساس افغانستان کې روان دي.
خبر هم نیسمه، تاسو خپل خبر په یاد وساتي. ریسک فاکتور یعنی زموږ د خلکو د پاره که تاسو وایست چې یعنی د خطر لامل، چې یعنی هغه کسان چې له دې خطر سره مخامخ کیږي لامل یې.
بله بله، هغه کسان چې یا هغه حالتونه چې د رواني ستونزو پر رامنځته کولو کې رول لري یا نقش پکې لري، هغه حالتونه یې ما تاسو ته یو څه بیان کړه. دوهم د دې ورور ویل نښې نښانې به یې څه وي، موږ څنګه پوه شو چې زه پر رواني ستونزو یا زموږ په کورنۍ کې څوک پر رواني ستونزو اخته دی. نښې نښانې د دایمي خواشینۍ احساس لري. دا خلک دایما خواشینی وي، له یو معقول سبب پرته د ناخوښۍ احساس لري، مکرره بیخوبی لري. دا کسان د خلکو په وړاندې د دایمي کرکې او بیمینیتوب احساس وي. په دایمي ډول د اولادونو نه زغمل، یعنی له خپلو اولادونو څخه اکثر دوی په تنګ وي، غواړي ګوښه کینی، تل په غوسه او وروسته بیا پښیمانه وي. بې ځایه دایمي ویره لري، کله کله له محیط څخه، کله کله له نورو کسانو څخه، کله کله د ژوند له حالاتو څخه یو ډول ویره ورته پیدا شوی. همیشه خپل ځان په حق او نور کسان ناحقه ګڼل، یا د بې شمېره بدني دردونو او شکایتونو احساس چې کوم سبب هم ورته نه پیدا کیږي. دا هغه عمومي اعراض او علائم دي چې کومې په معاینه خانو کې موږ ته روزمره مریضان بیانوي. نو کدا نخې نښانې په چا کې لیدل کیږي، یا له دوو نښو نښانو څخه یوه یې داسې نښې نښوي چې هغه د په تکلیفوي یا د ده په روزمره ژوند کې مداخله کوي، نو مهمه ده چې یو مشاوره واخلي او یا داسې له یو رواني متخصص سره وګوري.
ښه، مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه روغتیا د ژوند شتمني روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې رواني ناراحتي، رواني ناروغي ولې پیښیږي او څنګه یې مخه نیول کېدلی شي. اوس هم عیار صاحب چې زموږ تخنیکي همکار دی، دی وایي چې یو اوریدونکی را سره دی. اول به اوریدونکی را واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم ویل غواړی او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او پوښتنه مو څه ده؟
ازي صاحب، کوم د زابل ولایت په سازیل ولسوالۍ څخه سره په تماس کې تاسو تاسو د قدر وړ مېمانه ډاکټر صاحب سلامونه او نیکی احترامات کوم.
تو حساب مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی پر د خبرونې پر موضوع باندې کوم پوښتنه لري؟
بله، محترم ډاکټر صاحب، خدمت ته پوښتنه ده چې د دماغي او عصبي ناروغي او د رواني ناروغي ترمنځ څه فرق شته؟ البته د مریضي دا اوس تاسو ذکر کړی ده، رواني مریضي آیا دا پر نسل باندې ځي، یعنې وراثتي یا ارثي ده؟ او مرزاده هم یو انسان په دغه مرض اخته کیږي.
ډیره مننه تو حساب چې تاسو دا پښتنه وکړه. تاسو پښتنه می واخسته او د ډاکټر صاحب مخې ته به ژدم. یو بل اوریدونکو هم را سره دی ول به دوی را واخلو بیا به ډاکټر صاحب ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. که تاسو خپل نوم اخلی او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او د موضوع په اړه باندې پوښتنه کوئ.
دا زه ساده یو تکلیف لرم اوس دا ذهن ډیر کمزور ده. سمڅه دی او دکان ور کول کم بیرته سم لا سیم دی هریږي. دا نور می دا خپل ډیر تر پتنګي نه سي نو وخت نه وخت
ش مننه. موږ به ستاسو پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه وکړو. اوریدونکو د دغه زموږ د اوریدونکو ژغ هم قاته سو په اخر کې خو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم ګورم چې ک نور اوریدونکو وي. ایار صاحب وایي چې بل څوک نسته تر هغه وخت پورې چې نور اوریدونکو زنګ راوهي زه به د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب بارات اميري زموږ میلمه دی په دې خبرونه کې. ډاکټر صاحب اميري ک دغه پوښتنې ته تاسو اول جواب ورکړي چې زموږ اوریدونکو تو خې صاحب وویل چې د رواني او د دماغي ناروغي ترمنځ فرق کڅ هم تاسو مخکې دغه تشریح ورته د پښتنه وکړه چې آیا دا جنټیکي کېدلای شي چې د یو نسل څخه بل ته انتقال شي.
ملالی خور دغه ورور چې پښتنه کوم وکړه رواني او عصبي ناروغي په خپل منځ کې څه تفاوت سره لري؟ ډیره د افغانستان وګړي رښتیا هم د دې دوه ناروغي ترمنځ توپیر نشي کولای. رواني ستونزې هغه ستونزې دي چې په هغه کې د انسان روانن یعنی په رواني شکل سره انسان ته اراض ولایم پیدا کیږي. یعنی د دې په وجود کې کوم نسجی امراض نه وي، یعنی د دې مازغه یا د دې د وجود محیطي عصبي سیستم کوم ستونزې نه لري، اما د دې رواني حالت پکې خراب وي. عصبي ناروغي هغه ناروغي دي چې په هغه کې زموږ تاسو د وجود مرکزی عصبي سیستم او یا محیطي عصبي سیستم، لکه زموږ تاسو د وجود ټول غړي یو عصبي سیستم لري، عصبي فایبرونه دي د موږ په وجود کې، عصبي ریښې دي. کدا په کومه ناروغي باندې مبتلا کیږي هغه ته موږ عصبي ستونزه وایو. رواني ستونزه له عصبي ستونزو سره ډېره تفاوت لري، ډېر جدا بخښونه دي چې هغه جدا تخصصي بخشته دا جدا تخصصي. د مثال په ډول یو څوک سکته کوي مغزي، دا مغزي سکتي یا د مغزي سکتي د عصبي سیستم مربوطه ناروغي دي، اما رواني ستونزې په دې کې هیڅ رول نه لري. هو عصبي ناروغي ممکن د رواني اعراض سبب شي، اما هیڅ وخت یو لبل سره یعنی هغه یو شی نه دي. دوهمه پوښتنه د دې وروسته، آیا رواني ستونزې مرزاده یا جنټیکلی انتقالي کی کنه؟ ډیره مهمه موضوع ده دلته. کچیرته یو مور په هغه وخت کې چې د دې ماشوم د دې په رحم کې وي، یعنی دا حمل ولري او ل رواني اړخه دا صدمه ویني لکه ملالی خورتاس چې مخکې ورته اشاره وکړه، دا په پی ټی ایس ډی باندې یا پوسټ ټراماټک سټریس ډیسارډر سره مرکی یاد سې کومه حادثه دي په ژوند کې رامنځته کیږي، هو دا بالکل د دې پر اطلونکو اولاد باندې تاثیر لري. دوهم بعضی رواني ستونزې دي لکه جنون شو، مانیا یا هغه د لیونتوب عمیق ناروغي لکه مخ چې ورته سکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا وایو، یا دوه قطبی رواني ستونزې دي چې ان شاء الله پر اطلونکو برنامه کې به بیا مخ په خبري وکړو. کتابونه وایي چې هو دا جنټیکلی هم انتقالي. هغه ما ناروغان چې شفخانو ته مراجعه کړي د دوی په پلرونو نیکونو یا د دوی په مور یا د نیاله طرفه هم په دوی کې نښې نښانې پیدا شوي دي.
ش مننه ډاکټر صاحب. د زموږ د دوهم اوریدونکو پښتنه هم زه تاسو ته ژدم. د ویل چې د ته د هيري د یعنی د هيري دونا جوړي ورلیدل دا او دای چې دی خلق تنګي هم لري. تاسو دغه اوریدونکو ته څه ویل غواړي؟
د ملالی خور نوم یې زمات خیر شو او بل مال دنه یو پښتنه دا لود چې دای څو کلن دی، د عمر څو کال دی؟ کچیرته د دې عمر لوړ وینو، په لوړ عمر کې کله کله د شارټ ټایم یا هغه زودرسه میموري چې موږ ورته لندمحاله میموري وایو دا یو څه پکې متاثر کیږي. هغه د ژوند د عمر مربوط خبره ده، یعنی کله چې عمر لوړیږي. دوهم، زه چې تر ډیره فکر کوم دغه ورور د تمرکز مشکلات لري. ګوري، موږ یو توجه لرو یو تمرکز لرو. توجه د توجه ادامې ته موږ تمرکز وایو. نو کچیر ته دی تمرکز ونه لري بیا هم د ایره لري. لکه د مثال په ډول دی وایي چې دکان ور کولف کنه، نو بیا مې له یاده وته چې آیا دا مې کولف کنه. نو د تم سپارښتنه دا ده چې دی دغه خپل تمرکز یو سره ټول کې خپل ژوند د ژوند حالاتو ته ان شاء الله حافظه یې کوي ور سره. او بل دا دی چې کچیر ته بیا هم په دې ونه توانید، نو یو څه د میموري لپاره دواګانې شته. یو نږدې ډاکټر ته د مراجعه وکړي، هغه بغیر له کوم عوارض جانبي وڅخه مخ توصیه کوو. ان شاء الله کوم عوارض جانبی هم نلري هغه ورته توصیه شي وکړي چې ډیر د تشویش وړ نه.
او ډاکټر صاحب، دغه تاسو چې د تمرکز د کموالي خبره وکړه، په دې برخه کې که تاسو د اي دي دي په اړه باندې یو څه خبرې وکړي چې اټنشن ډیفیسټ څه شي ته وایي او دغه بیا څنګه ناروغي ده چې یو څوک لري.
اټنشن ډیفیسټ یا دا په دې کې د انسان یا اټنشن ډیفیسټ هایپر اکټیویټی ډیسارډر موږ ورته وایي اي ډي ایچ ډي ورته وایو. چې په دې کې د انسان تمرکز او توجه مختلفي او په دې کې د انسان ته پر روزمره ژوند کې تمبلی پیدا کیږي یا د تمبلی احساس کوي. د دې باوجود د دې چې پویږي چې زما د ژوند کارونه خورا مهم دي، لکه د مثال په ډول دی به یو په پانتون کې آزموینه لري او دغه آزموینه به د تدیر مهمه وي، مګم بیا هم تمبلی کوي هغه ته نه ځي. یا دا چې په ژوند کې به یو بل ډیر مهم کار وي هغه ته دی نه ځي، یعنی په ژوند کې ورته تمبلی پیدا شوی وي چې دا یو جدا بخش د رواني ستونزو ده چې په د دوا په شکل او په همدې شکل چې مریض ته مشاوره کوو او مریض د سایکوتراپیست ته معرفي کوو، په دواړو حالاتو کې مریض ته تداوی پیشنهاد کیږي.
او ډاکټر صاحب، دغه د اي دي اچ ډي او اي دي دي دواړه چې تاسو اوس موږ ته تشریح کړل، دغه په کوچنیوالي کې خلکو ته ورلویږي که په لویوالي کې هم ورلیدای؟
د دې هغه د رامنځته کیدلو سن یا عمر چې کوم دی تقریبا له شل کلنۍ نه پورته پیدا کیږي تر څو څلوېښت کلنۍ پورې. اکثر رواني ستونزې د عمر په تیرېدو سره له منځه ځي. ځینې داسې وړې رواني ستونزې دي چې په هغه کې د عمر په تیرېدو سره وخامت رامنځته کیږي، لکه موږ ډپریشن ښودلې چې ډپریشن که چیرته پاتې کیږي او عمر لوړیږي نو په لوړ عمر کې وخامتونه ډېر دي. اما ADHD له نیکه مرغه د عمر په لوړېدو سره له منځه ځي، ځکه چې یو خو مسؤلیتونه کمیږي چې عمر لوړیږي، ډېر مسؤلیت نه وي، او بل هغه مریضي په کې په خپل هغه نښې نښانې یو څه پکې راکمیږي.
یعنی کېدای شي چې هغه خلک چې دغه ناروغي سره مخامخ وي چې دوی توجه نس کولای، تمرکز یې خراب وي او یا هم لټي ورلیدلې وي، کېدای شي چې د ورسته ورسته د عمر په تیرېدو سره دوی ورغېږي. یعنی ښه امید ستا په دغه برخه کې. اوس به هم ډاکټر صاحب تاسو موږ سره پاتې سئ، زه غواړم چې یو څو اورېدونکي هم راواخلو. اوس یو اورېدونکی لرو، دوی به راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
زه افغانیار یم، د هلمند ولایت نه سلامونه ډاکټر صاحب ټول اورېدونکو ته وایم.
افغانیار صاحب، مننه چې تاسو زنګ راووه. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې موضوع د رواني ناروغۍ لپاره مختصه وي، د تاسو کومه پوښتنه لري په دې برخه کې؟
مننه. زه پوښتنه مې دغه ده چې دغه ناروغي موږ یو ناروغ څنګه پیژندلی شو؟ بیا که یو پیژندو داغه د نمرنې ترملین د لپاره موږ کم ګامونه په اول ور کې په واخلو چې داغه د لپاره یو صحیح استفاده څنګه وسیم؟
ډیره مننه افغانیار صاحب، موږ پښتنه واخیسته. اوس هم ګورم چې کوم بل اوریدونکو وي، اوریدونکو چې تر هغه وخت پورې موږ ته زنګ راوهي. ډاکټر صاحب، میری ستاسو څخه به دغه اوریدونکو د پښتنې ځواب وغواړو. مهرباني.
دغه ورور چې کومه موضوع ته اشاره وکړه، زموږ تاسو نه نه بحث هم اصلي په همدغه محور باندې راڅرخي چې موږ څنګه پوه شو یو څوک رواني مشکل لري او له سره څه کول پکار دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خپل بي پي ایچ اس پروګرام کې همدا شی په نظر کې نیولای و چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې هم دغه اوس په اولیه روغتیایي مرستو یا پی سی چې موږ ورته وایو پرایمری هیلت کیر کې د رواني مشاورو پروګرام شامل شوی دی. دوهم زما عامو خلکو ته د رواني لحاظ نه سپارښتنه دا ده چې کوشش وکړي چې کورنۍ اړیکې مړې ریښې وي، له اولادونو سره، له ورونو سره، له خویندو سره. که چیرته یو څوک ویني چې له څو ورځو را په دېخوا یا له څو میاشتو را په دېخوا ګوښهګیر ده، یعنی له مجلس نه لرې کېږي، ځان ته کینی، یا دا دی چې په ژړا د ژړا په حالت کې وینه، یا دا ده چې د ناومیندۍ خبرې کوي، او یا دا چې مریض منفي افکار پیدا کړي دي، منفي خبرې کوي، یا برنه هک غوسه کیږي، یا په ماشومانو کې جنگونه کوي له خپلو همزولو سره. نو که دغسې نښې نښانې په دوی کې تاسې وینې، یا دا ده چې همیشه ځان حق به ګڼي او باس کوي تاسو په ناحق ګڼي، له دوی نه هغه د اصلي مشکل پوښتنه وکړي د ده په ژوند کې په کوم ځای کې دته ستونزه ده، دا ورڅخه باید پوښتنه وشي. او دوهم له ده سره کومک وکړي، له ده سره د یو ملګري په شکل برخورد باید وکړي. که ستاسو اولاد وي تاسو سره د ملګري په شکل، یا که ستاسو ورور خور وي له هغه سره ډیر نږدې شي، ډیر ورته نږدې شي، ستاسو په کلي کور کې وګورئ د ده د چا خبرې په ده ښه اغېزه لري، له چا سره یې اړیکې ښې دي، له هغو څخه کومک واخلئ، یا له ده سره د مشوره وکړي که چېرته روان شناس ته دغه نه لري، لاسرسی نه لري، او یا که کوم روان شناس یا د عقلي عصبي متخصص ډاکټر لري په شاوخوا کې، حتمل ورته مراجعه وکړي، ځکه همدغه رواني حالتونه دي چې ورو 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 د مزمن کېدو په طرف باندې ځي، او ورو ورو ډیری بیولوژیکي یا ډیری فزیکي ستونزې رامنځته کوي. د مثال په ډول باندې رواني ستونزې که چیرته له تداوي څخه بغیر پاتې کیږي، نو دا په آینده کې د زړه د ناروغیو سبب کیږي. یو څېړنه ښیي چې هغه ځوانان چې په رواني ستونزو اخته دي، په نږدې کې دوی په مغزي سکتو او د قلبي سکتو باندې مواجه کیږي. نو دې شیانو ته مو باید جدي فکر وي، او له دې سره باید کومک وکړل شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، اول به اوریدونکی راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلې ملالو د شیر خور سلامونه تاسو ته. ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته ستاسو همیشنه اوریدونکو اتل د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم سلام اتل صاحب، مننه چې تاسو زنګ راووهه. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې موضوع پرواني ناروغي روانه ده، تاسو په دې اړه باندې کومه پوښتنه لرئ زموږ د ډاکټر صاحب څخه؟
بلې مننه خو کې پښتنه دین لرمه، ډاکټر صاحب تندرانه سلامونه وایم. خو پښتنه مې داده ملالي بشیر خور دلته زموږ یو گاونډې دي، نو بدبختانه دا شی ته په حساب کړنه دي سره برابر، پس دا خپل بچان چې د خورجانې په کور کې بيخي تاریخوالي کې مثال خبره دا کوښښک واره واره ماشومان دي، نو دا شی یو څلور کله کوښښک انجلې ده، کوښښک لورې ده، نو بیچاره بدره کوي وهله په ماشومان باندې. اوس دا انجلې الله دا سیدی ملالي بشیر خور ډاکټر صاحب زما دا پښتنه ده چې پس مثال دا خبره هغه بیچاره چې دا سیمه از ځغ باندې وکړه، هغه چې د خوشحالي او ځغ باندې وکړه، دا بیچاره چې د بشیر ورختا چې د زړه درزای مثال دا خبره بیریږي بیچاره، نو وا متر سره سره دی د نارو مثال د خبرې د رواني ناروغي د شاته دي، کوم مثال د خبرې د ماشوم چې د بیرېدل ده، او بل د شری د رواني ناروغي مثال د خبرې اوس دا ماشوم چې پر مثال د خبرې خدای دې کوي کچيري په رواني ناروغي اخته دي، دلته مثال په افغانستان کې مشه، افغانستان کې درملنه ممکنه ده، مثال د خبرې چې دا غږ اوس خورجان چې دا غږ د ناز او ځغ باندې وکي، مثال د خبرې دا غږ یو بل څوک ناري کې د ماشوم ورختا شي بدن ریږي، د بیچاره د احساسات څخه د خپل مثال بدن ریږي، خو راکې ډیر د اندازې ورختا کیږي چې دا د رواني ناروغي څخه خورجان کې کمبل مشکل لري.
ډیر مننه اتل صاحب چې تاسو زنګ را وه تاسو پښتنه می واخیسته. ډاکټر صاحب ته به تاسو پښتنه کشیږو. ډاکټر صاحب اميري تاسو د دغه اتل صاحب پښتنه ته ځواب ورکوي مهرباني.
ملالی خو بزه متاسفانه یا بدبختانه وایم چې په افغانستان کې یو شی چې موږ نه لرو هغه چای سایکیټری ده، یا د ماشومانو رواني تخصصي بخش. په افغانستان کې متاسفانه موږ هیڅ چایلد سایکیټریست نه لرو، یعنی د ماشومانو رواني متخصص نه لرو. او بل په افغانستان کې کله چې موږ تاریخ چلو مریضانو نه اخلو، نو ډیرې ستونزې دوی ته له ماشومتوب پیدا شوي. مثلا په ماشومتوب کې د والدینو له لاسه ورکول په ماشومتوب کې د یو جنگ صحنه مشاهده کېدل یا د هغې لیدل په ماشومتوب کې ډېر شدید رواني ضربې خوړل په ماشومتوب کې جنسي آزار او اذیت په ماشومتوب کې هغه قومي نژادي آزار او اذیت ټول د همدغه لامل کېږي چې ورو ورو په دغه ماشومانو کې ژور خفګان او بالاخره دا ماشومان د ځان خوګونی او د خودکشي کوششونه کوي. نو دغه ورور ته زما سپارښتنه دا ده، دا ماشوم یو ډیره شدیده رواني ضربه لیدلې ده چې موږ ورته هغه تاسو چې ملالی خور مخکې اشاره ورته وکړه، دا پی ټی ایس ډی ده، دې ته یو فوبیا پیدا شوې ده، دې ته یو سوشل فوبیا یو سوشل فوبیا یا هغه اجتماعي ډار او ویر ورته پیدا شوی ده. هر څومره عاجل چې کیږي د دې یو رواني ډاکټر سره مشوره وکړي او دې ته دوا ورکول پکار دي. ماشومانو کې مشاوري متاسفانه په افغانستان کې ډیره نتیجه نه ورکي، ځکه چې ما مخکې ویل دا یو مشکل موږ په افغانستان کې لرو چې چایلډ سایکیټري نشته. نو هر څومره زر چې کیږي د دې ماشوم د یو ډاکټر ته مراجعه وکړي.
مننه ډیر ډاکټر صاحب. اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. بله، که تاسو ته زموږ غږ درځي خپل نوم وایست او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی؟
مننه، خو ما غږ درځو تاسو ته.
بله، و تاسو غږ موږ اورو.
مننه، راځه کارمانی هم بیلمن ولایت واشیر ولسوالۍ نه سلام ډاکټر صاحب، ټول اوریدونکو په دې لستر جوړ دی.
ارمانی صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلې دی. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې د موضوع په اړه باندې کوم پوښتنه تاسو د ډاکټر صاحب سره لرئ؟
بله، و پوښتنه مې نه ده، کوم کس په دغه ناروغي باندې راخته وي، دغه ځواني ناروغي باندې مثال د څه کول پکار دي چې ځان دغه ناروغي څخه خلاص وي؟ مثال د ډیر خسنن به دغه کس په دغه سره خلاص په دغه باندې وژغورل کیږم، نو څه عمل د څه کول پکار دي دغه ناروغ ته؟
ش مننه، ستاسو پوښتنه مې واخیستله. ډاکټر صاحب، مخکې در دې چې نور اوریدونکو راوخلو، د دغه اوریدونکو ارمانی صاحب پوښتنه به هم ستاسو څخه جواب واورو، او زه غواړم چې پر دغه موضوع باندې یو څه تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست چې تاسو د سوشل فوبیا یا د ټولنیز بیری په ټولنیز وضعیت کې د بیری خبره وکړه، د دغه او د سوشل انزایټی ترمنځ څه فرق دی چې په ټولنیز استراب باندې کېداس چې یاد کو؟ ډېرې وختونه دا سې کېداس چې خلک نه غواړي د ډیرو خلکو سره کښینی ولاړ سي، د ډیرو خلکو سره یا حتی دا نه ور سره غواړي چې ستړې مس ور سره وکي، خپل لار چپوي او ځان ګوښه کوي. دغه استاس په نظر باندې سوشل فوبیا کې راځي که په سوشل انزایټي کې راځي چې د ټولنیز استراب یا د ټولنیز ترهه ده؟
ملالی خور، دغه کسان چې په سوشل فوبیا باندې اختوي، د دوی په ټولنه کې ټول فعالیتونه کمیږي، لکه دا ماشومان ډیر بې جرأت وي یا دا لویان ډیر بې جرأت وي، دا د خلکو په مخ کې خبرې نشي کولای، او مثلا د سنف په مخ کې درس نشي تشریح کولای، مثلا هغه څه چې زده وي خپل اظهار نشي کولای دی هغه ویل، یا دا چې په خپل کور کې هغه کومې عادي غوښتنې چې دی هغه نشي کولای. نو دی په دې نظر وي چې که زه دا خبره کوم نو شاید بیا تهدید شم، شاید ماته یو څه وویل سي، شاید زما منفي جواب زه ترلاسه کړم. نو دا سوشل فوبیا وي. سوشل انزایټي او سوشل فوبیا اعراض ډیر سره ورته دي په خپل منځ کې، اما انزایټي یو تفاوت دا لري چې هغه روحن روانن نه غواړي، هغه نه غواړي چې په ټولنه کې ظاهر شي، نه غواړي چې له خپل روزمره فعالیتونو په ټولنه کې ښکاره کی، کوشش کوي چې هر څه له ځان سره پنهان وساتي، یعنی لاغه ټولنیزو فعالیتونو څخه معنی کوي، کوشش کوي چې ډیر په ټولنه کې حاضر نشي. اراز ډیر کم تفاوت سره لري، خو د مریض سابقه تاریخچه پکې اخیستل مهم دي.
مننه ډاکټر صاحب. او د زموږ د اوریدونکو چې پښتنه وکړه، دغه اخیری پښتنه که تاسو هغه ته هم یو څه وایست.
پښتنه ما سې یو انخ استعمال علي خور دی ویل وي چې څوک پر رواني ستونزو اخته وي باید څه وکړي؟
بله، د ویل چې که څوک په خپل په ځان باندې پوه سي چې زه دغه رواني تکلیف لرم، څنګه د ځان سره مرسته کولای سي؟
ډیره خبره کړی ده. دا تر ټولو ښه خبره او په سایکیټری له نظر او د سایکولوژي له نظر تر ټولو مهم باس هم همدغه دی چې د دې په خپل ځان کې دا وړتیا پیدا کړی چې د خپل رواني حالت مدیریت کړي. د مثال په ډول هر هغه حالت چې د ته د خوښي سبب کیږي همغه دی زیات کړي. مثلا یو څوک دی وایي زه د قران عظیم شان د تلاوت نه ورسته یو څه د خوښي احساس کوم همدا دی زیات کړي. یو څوک وایي زه جمعه ته تللو نه ورسته یا په جمع باندې لمونځ کولو نه ورسته د خوښي احساس کوم دا دی یو څه زیات کړي. یا یو چاته یو غریب به وزله ته د خیرات په ورکولو لایاله هغه سره د کومک په کولو سره یو څه د خوښي احساس ورته پیدا کیږي همغه دی زیات کی. دوهم خبر دا ده چې ل آینده څخه دی ویر نه لري، ل سبا څخه چې سبا په موږ او تاسو څه حالات راځي د دې څخه دی نه یریږي. کوشش دی وکړي چې یو ښه پلان ولري، خپل رواني حالت ښه مدیریت کړي، خو مثبت افکار په ذهن کې ولري. کدی په دې پوی هم وی چې ما 95% سبا ورځ زله ناکامي سره مخ یم، خو دا 15% کامیابی چې دی په خپل ذهن کې لري دا 15% کفایت کوي مختص ته د همدغه 15% مثبت په طرف دی زیات فکر وکړي. دوهم ژوند له ناکامۍ سره مخ دی، په ژوند کې ناکامي همیشه وي، خو ناکامي د چې انسان کامیابی ته رسوي، ناکامي د چې انسان د کامیابی په مزه او د هغه په خوند باندې پوي هوي. نو بس خپل رواني حالت مدیریت کی، کچیر ته په دې کار نتوانیږي نو روانشناسته یا رواني ډاکټر ته مراجعه.
مننه ډاکټر صاحب، زه به تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنۍ روانه ده. اوس هم اوریدونکو راخلو، یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلامونه ملالی، چې تاسو اوریدونکو ته په خیر.
وعلیکم سلام، او مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی، او که نه غواړئ تاسو کولی شئ چې پوښتنه وکړئ د ډاکټر صاحب څخه.
نو سارمانم لپارانه ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده، دلته ډیر ځوانان هم داسې دا حوصله نه لري، زغم نه لري، بس یو کار دونی کار هم ورته وارخطایي، بس حوصله وبایلي، رواني بس داسې رواني ستونزو سره مخې په کور کې هم داره کمی، بس داره کمی. او بل چې کله دې ستون تر مخې بالا چې بالا هغه غړي او سلا ورته وبایلې بالا وای پیدا کار بالا نه کیږي.
ش مننه ډیر ارمان صاحب، ستاسو پښتنه به هم د ډاکټر صاحب څخه وکړو. بلې،
او بل دې دغه مو غوښتنه چې دې د غره کې توضیحات راکړي چې څه باید وسی، څه ځمانه باید څه وکړي چې او سلا ونه بایلې او غم ولري.
ش ډیر مننه، ستاسو پښتنه کوم د ډاکټر صاحب څخه. اوس هم ګورم چې کومبل اوریدونکو شه ایار صاحب وايي چې تر اوسه پورې بل څوک نسته، دای به نور اوریدونکو هم را اخلي وخت په وخت. اوریدونکو یو ځل بیا هم وایم چې تاسو د ازادي رادیو څخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري. دا خبرونه هم دراز د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې په تصویري باندې باندې هم ویني. موږ په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب برات اميري مل مکړی دی چې د عقلی او عصبي ناروغیو ماهر او د ټیپ د پوهنځي استاد دی. ډاکټر صاحب تاسو پښتنو ته ځوابونه وایي، تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د ټلیفون شمیره ده 00420221120401. پر دغه شمیره باندې تاسو له موږ سره تماس نیولای شئ، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. ډاکټر صاحب، تاسو د ارمان صاحب پښتنه واورېدل. د ویل چې نن سبا خلک چې په ځانګړې توګه ځوانان د یاد کړه چې ډیر بې حوصله کیږي، او خلک څنګه کولای شي چې خپل زغم زیات کړي؟
ملالی خور، زه غواړم یو څه په دغه افغاني ټولنو خصوصا زموږ تاسو د پښتنو په دغه ورستیو تغییراتو باندې یو څه خبرې وکم. هغه دا چې په افغانستان کې کوم چې موږ روزمره له ځوانانو څخه دغه د مخرشیت او د زر غوسه کېدلو یا زر جنگ ته د تمایل په اړه باندې پښتنې کوو، نو لومړی پښتنه زموږ دا وي چې د دوی روزمره ژوند څنګه تیریږي. یعنی هدف مې دا دی چې د دوی هغه د ژوند طریقه او معمول څنګه ده، یعنی د دوی ژوند یا د لایف سټایل څنګه ده. هغه دا چې مهمه خبره دا ده
دی د شپې په 2 بجې ویده کیږي، سهار په 2 بجې راویخیږي. دی له سوشل میډیا څخه څومره استفاده کوي؟ په سوشل میډیا کې کوم کوم څه په کوم شکل استفاده کوي؟ مثلا آیا دی له ټیک ټاک، فیسبوک او مثال د خبرې نور سوشل میډیا سره څومره علاقه مند دی؟ ډېر ځوانان د سی وی ملالي خور چې دوی ټول شپه په سوشل میډیا کې فعالیت لري یا د سوشل میډیا څخه استفاده کوي، او د شپې په اخره کې دوی ته خوب ورځي. چې کله دوی ویده کیږي نو بیا هغه د سهار په لس یا په نهه بجې له خوبه راجیږي، او د ورځې په اوږدو کې دته ورو ورو دغه د مخرشت آراز پیدا کیږي. اغیزه یې دا ده چې معاصر خوب زموږ ستاسو د شپې په اوایلو کې وي، چې دې ته موږ تر ټولو اغیزمن خوب وایي. ځکه زموږ په مغزو کې یوه ماده ده په نوم د میلاټونین، د دې مقدار په اول د شپې کې زیات افرازیږي، یعنی په مغزو کې د دې مادې مقدار زیات وي. سهار په ټیم کې چې کله شپه په تیریدو کیږي او سهار نږدې کیږي، دوی په دې ټیم کې ویده کیږي، هغه خوب هغه سي اغیزمن خوب نه وي چې د مغزغه دې په کراهت شي. او سهار د ورځې په وګدو کې په مغزو کې د مونږ یو بل ماده ده په نوم د سیروټونین، د دغه مقدار ټیټ وي، چې دا ماده د خوشحالۍ اغیز لري. که مقدار یې لوړ وو نو موږ تاسو به خوشحاله یو، که مقدار یې ټیټ وي نو موږ تاسو به خفه یو، حوصله به نه لرو، په ناکې خبرو به جنګ کوو، په ناکې خبرو به غوسه کیږو. نو زما دوی ته توصیه دا ده چې هر ځوان باید له شپږو څخه تر اتو ساعتو پورې باید خوب ولري. نو دوی د دغه خوب د شپې په اوږدو کې وکړي، یعنی د شپې له لس نیمو یا اوولسو بجو بعد دوی خوب صحیح وي، سهار تر 15 بجو پورې، یا هم هغه مستس په افغانستان کې د لمانځه تر وخت چې دوی ونیم یا و ساعت یا 3 ساعت خوب پوره کیږي، نو سبا دوی د ورځې په اوږدو کې به دغه مخارشیت او دغه غوسه او دا شیان کم وي. که چیرته دا شیان هم دی نه لري، یعنی خوب هم منظم دی، وختي ویده کیږي، هم له سوشل میډیا څخه هم ډیره استفاده نه کوي، او نور داسې څه هم استفاده نه کوي چې هغه د خوب خرابوي. لکه د مثال په ډول په افغانستان کې ملالي خور یو څه چې باید وایو، هغه دا ده چې موږ تاسو له ډیرو شیانو سره نابلده یو، په اړه یې ډیر معلومات نه لرو، او حال دا چې داسې به هم نه وایو چې په افغانستان کې د بې سوادۍ لامل دی. ډیری کسان ملوث دي، خو دا فرهنګ داسې جوړ شوی ده چې استفاده له دې شیانو څخه کیږي. مثلا انرژي، دا انرژي باب چې موږ تاسو په افغانستان کې ځوانان پرې معتاد دي، اکثره یې د مرکزي عصبي سیستم د تنبیه سبب کیږي، او همدا ده چې خوب خرابوي. په وجود کې یو ډول تنبوهي حالات رامنځته کوي، یو ډول هغه فیزیولوژیک ستړیا یا هغه نارمل ستړیا چې د موږ تاسو په وجود کې وي هغه له منځه وړي. نو د دغو شیانو څخه استفاده، بعضې دواګانې دي، لکه مثال د خبرې ځوانان ډیری پې معتاد شوي دي. دا اوس په اډیکټولوژي کې یا د احتیاط په برخه کې تاسو یو څه مخکې د NODC یو راپور خپور کړی و، چې په هغه راپور کې ویلي په افغانستان کې له هرو څلورو کورنیو څخه یوه کورنۍ له مواد مخدرو څخه اغېزمنه ده. دا بالکل واقعیت ده. په ځوانانو کې ډیری داسې دواګانې دي چې دوی ته مخدره توکي نه ښکاري، مثلا ټابلیټکا، مثلا پریګابلین، مثلا ټرامادول. د مثال په ډول باندې ډیری ځوانان زما غوري له دې نومونو سره به آشنا وي. د مثال په ډول باندې ماریجوانا یا چرس یا نور، دا ټول هغه شیان دي چې په مغزو کې د اکسایټیشن حالات، یعنی تنبوهي حالاتونه رامنځته کوي. زموږ تاسو مغزه آرام ته نه پرېږدي، موږ تاسو بیدار ساتي. نو په همغه ده چې د ورځې په اوږدو کې بیا دوی ته مخرشیت او دا شی پیدا کیږي. توصیه هم دا ده دې خلکو ته، که چیرته له دې شیانو څخه استفاده کوي، دغه نن ورځ به پر کې، که چیرته په انرژي او کول ډرینک یا دغه پیپسی او دغه مرنډا او دا شیان چې کوم په افغانستان کې ډیری مروج شوي دي، خصوصا په دې روزه کې د دې شیانو استفاده زیاته وي، که چیرې په دې شیانو معتاد وي، له دې شیانو څخه استفاده کوي، له انرژي او دې شیان آنن دې دا شیان کته کې په ژوند کې د دې څخه استفاده نه کوي، د ورځې خوب دي ښه کې، سوشل میډیا دې کم استفاده کوي، ان شاء الله د ورځې مخرشیت به ورسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی هم لرو، ستاسو د دوه خبرو په تړاو باندې بزه کېداس چې اول ستاسو خندغه پښتنه کوم ډیر لاندې کته سره ته وایي چې د تاسو یادونه وکړه چې د خوشاله د ځان د خوشاله ساتلو لپاره یو نیورو ترانسمیټر چې هغه د هورمون کار ورکوي سیروټونین تاسو یاد کی، دغه سیروټونین د تولید په خاطر باندې د مر رڼا یا د ورځې رڼا خستل څومره مهم دي ستاسو په نظر؟ د تر څنګ چې د میلاټونین د را خوشی کېدو یا د تولید لپاره اته ساعت خوب مهم دی.
بله، ما مخکمه علی خورو ویل موږ تاسو چې کله د شپې ویده کیږو نو باید په داسې یو محیط کې ویده شو چې هلته تیاره وي، رڼا باید نه وي، ځکه چې میلاټونین په مغزو کې یوه غوده لرو موږ تاسو دې ته وایو پاینیل ګلاند یا پاینیل غوده. د دې غودې څخه همدا ماده په نوم د میلاټونین افرازیږي او بیرته سیروټونین له میلاټونین څخه تولیدیږي. میلاټونین دی چې سیروټونین تولیدوي. نو کچیرته د میلاټونین سویه د شپې په خوب کې، یعنی که د شپې خوب مو موثره و، د میلاټونین مقدار زیات افراز شو په مغزو کې، نو سبا د ورځې به زموږ ستاسو سیروټونین مقدار لوړ وي. نه یوازې سیروټونین، نور ډیری نیورو ترانسمیټرونه دي په مغزو کې لکه ډوپامین، نورپینفرین، اپینفرین او دا شیان دي چې ډیر به طبي بحث پرې نه کوو، نو د دې مقدار لوړیږي او همداده چې د انسان مزاج، عاطفه او دا ورسره ښه.
او تاسو دغه توصیه هم کوئ اوریدونکو ته چې د ورځې باید رڼا ته، یعنی ډیر رڼا واخلي، المر ته وګرځي؟
بلې، رڼا خو تابند ستاسو د وجود لپاره یو داسې نعمت دی چې بدیل یې تر اوسه نه پیدا کیږي. زموږ ستاسو ویټامین ډي یوازې او یوازې د لمر د وړانګو یا د رڼا د وړانګو څخه سنتیز کیږي یا په وجود کې تولیدیږي، چې دا خو لازمه او مهمه خبره ده. خو خوب باید په رڼا کې نه وي، یعنی د ورځې خوب مؤثریت نه لري نسبت شپې خوب ته.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، دغه مهم معلومات تاسې زموږ اوریدونکو ته ورکړل او موږ ډیر څه زده کړل. اوس هم ورځم یو اوریدونکی را سره دی، دوی به راواخلو، بیا به بیرته تاسو ته راسو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده. وعلیکم السلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلې دی. همدرد صاحب، د ډاکټر صاحب څخه تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه خو لري، پوښتنه دا ده چې کله موږ راشو دغه ماشومان په ډېر هغه کنه ذهني سکون نه لري، له وړکینې نه په عامه توګه په کلو بانډو کې تهدیدیږم، د خپلو کورنیو له خوا نه ځورېږم. مثال خبرې، یو پیاله ماته کې په هغې سره په هغه ماشوم باندې وار کېږي که نه، یا پیسې غواړي مثال نه ورکوي، هغه دود دې ته مجبوره کې سوې وهي که نه، مثال نور د خوښې هغه خواړه نه ورسېږي که نه، اقتصادي مشکلات به پکې عموم کې ووایو که نه، دا هم په دوامداره توګه دا په دغه د ماشومانو په راتلونکي کې په دې اثر غورځوي. زما پوښتنه دا ده که نه، مثلا هغه مخکې سوال خو دې واخېسته چې هغه ماشومان ځورېږي او که نه ذهني سکون نه لري،
بلېږي.
او بله پوښتنه مې دا وه که نه، چې دغه د سر ټکسر یو انسان خوري، مثلا موټر ټکرېږي سر یې لګېږي، یا یو جنګ کوي په سر ګزار خوري که نه، مثلا سر یې ښیي او زخم هم ښه سوی که نه، او دا مثلا دغه ګزارونه د دې سبب کېږي که نه. او بله پوښتنه مې دا ده له ډاکټر صاحب نه، چې بې حده مینه له یو چا سره یا له یو شي سره کول دا هم رواني تکلیف پیدا کوي که نه؟ او بل زموږ دلته یو کلي کې یو سره لږ د ځوان چې هغه ښه مزدوري کوله، کار هم کوه، بچي هم دا ټول سنبالول، خو اوس هغه لږ څه تکلیف پیدا کړی دی، ښه ډېر دی ډاکټر دی ده، نور نه ځان ته لیونی وایي نه، مثلا ورونه ورته دا وایي که نه، خو هغه چې مزدینم په دې بازار کې ګرځي او ورځ تر بلې به تریږي که نه، چې دغه سره څه کول په کار دي، موږ سره څه وکړو؟ د یو عام انسان په حیث هغه خپلو خپلوانو ته خو ما وویل، هغې ویل چې دا موږ بوجو، ما ورته ویل یو مصروفیت ورته پیدا کړي، پتیانو مټیانو ته ځان سره بیایي. هغه ورور ما ته ویل چې دا خو کنځلې کوي او دا کوي او هغه کوي، نو لا دا خو جواب خو ما ورکړه چې دا یې دې حل نه دی، د خو ټوله زندګي په دا وبر ورځ تر بلې به تریږي. دغه څو وختونه مې د دې هیله چې وخت مې د تاسو ډېر نه ونیوله.
ډېره مننه همدرد صاحب، ستاسو پوښتنې موږ واخیستلې، ډاکټر صاحب به ورته ځوابونه ووایي. ډاکټر صاحب، تاسو به انشاءالله د همدرد صاحب پوښتنې اخیستې. اوله پوښتنه یې د کوچنیانو په اړه وکړه چې د کوچنیانو سره په کورنۍ کې یعنی روباندې غوسه کیږي چې هغه بیا له بلابلو رواني تکلیفونو سره مخامخ کیږي او بل د سر د لګیدو په اړه باندې دوی فزیکی او څوک ضربه وویني د سر ضربه هغه کې دا ستو پښتنه وکړه چې لڅ ډول ستونز سره مخامخ کیداسي او بل کې دا زنه سو پوچې دوی ویل چې د یو شي سره څوک به هدا مین لري آیا فکر کو چې دغه په اوبسسیو کمپالسیو ډیسورډر کې راځي کنه چې یو کار څوک بیا کول غواړي
ما تقریبا پښتني واسطلې یو خو د غورور د ماشومانو په اړه څه ویلې نه یوازې ماشوم له هر چا سره باید مشتاسو شي انساني اړیکې ولرو ماشوم خو هغه څه دی چې زموږ تاسو د کورنۍ د ژوند ښکلا ده نو له ماشومانو سره ډیری خوښیارانه شکل باید برخورد وشي په روزمره حالاتو کې ګوري په ټول په دې خپوي د زموږ تاسو سره چې ملالۍ خور څوک اوري ټول په دې خپوي چې په ماشوم لاس پورته کول ماشوم وهل دا په دې معنا ده چې په هر لاس پورته کولو کې د هغه د ژوند یو هغه مهم حالت ورڅخه اخیستل کیږي یا د دې ژوند تر ټولو هغه یو مهم څور ته ویلای شو هغه مهم کردار باندې تلاش پورته کوي دی هغه په یو ورچا باندې تلاش پورته کوي نو که او خیارانه برخورد ورسره وشي دوی په تشویقي بڼه باندې هر کار ته تشویق سي دوی ته د هرې خبرې جواب ورکړل سي دوی د هرې خبرې په اهمیت باندې پوه سي د هرې شوخي ګوري د ماشومان په خپل فکری لحاظ یو دا ورتیا لري چې تر ویلو ډیر په کولو باندې عمل کوي مثلا ک یو څوک ورته وایي چې دا ګلاس د شیشې دی یا دا پیاله د شیشې ده نو کدا په مزرکه ولوي یي ماتيږي دوی دا خبره دومره نشي درکولای اما که عملا ورته دغه پیاله ته واچوي او ماته شي نو دوی دا خبره ډیره ښه ذهن ته سپارلای شي نو هر کار مو باید عملی بڼه ولري عملی شکل باید ماشوم ته مختصر روخي په عملی شکل باید وروښودل شي چې ګوره په ښار او بازار کې ته ویني چې دغه خلک دي مثلا یو څوک مزدوري کوي یو څوک کراچي وانی کوي یو څوک موتاد دی هغه د په مواد مخدر وخته دی هغه د پکنچ کې پروت دی لباس خراب دی نو کته درس وای داسې نکېږي کته درس وای لکه دغه غږی چاوري ملالۍ خورخونته داسې یو څوک بشي کته درس وای نو داسې یو څوک بشي لکه ته مو چې وروسته وي ډاکټر بشي لکه داسې څوک بشي لکه زموږ تاسو کور چې جوړ کې انجینر شي نو داسې عملی په بڼه په عملی شکل سره باید له ماشومان سره برخورد وکړل شي په ماشوم لاس پورته کول د پی ټی ایس ڈی ثابت کیږي هغه تاسو چې ورته ملالۍ خور اشاره وکړه پوسټ ټروماټک سټرس ډیسارډر او بل دا چې په دوی کې فوبیا سوشل انزایټی او سوشل فوبیا یعنی پیدا کیږي دوهمه خبره وابستګي یا له یو شي سره له حد زیاته مینه کول مینه کول که هغه له انسان سره وي یا هغه له یو مادي سره وی له یو شي سره وی له هر شي څه دي ته موږ په رواني لحاظ باندې وابستګي وایو یا اډیکشن ورته وایو نو کچیر ته دا د سوي چې عاقلانه وابستګي وي عقلی وابستګي وي دومره ستونزه نه جوړي اما کچیر ته د سوي چې منطقي نه وي دا خبره نو بیا پاینده کې لانجی او جنجالونه راپارول کیږي پاینده کې د دوی رواني حالت د دوارو جانب به خرابېږي زه کوم تر ډیره بریدا د غرور یوې د سیمه موضوع ته اشاره وکړه په انسانانو کې د مینې محبت یا د دوی په منځ کې د مینې رامنځته کېدل دا یو بیل بحث چې په دې باندې بیا که خیر او ژوند مشتاسو د په یو بل برنامه کې بحث وکړو خو
بله
او راځم درځي مراله
bale wo sta sa jagra di merbani
o خوتر ډیره دا وابستګي او دا احتیاط چې کوم دی دا باید عقلانه وي دوه هم ل یو شي سره زړه بندول او له هغه خپل فکر نه اړول یا د خپل فکر په اړولو کې ناتوانه کېدل دا او سی ډي یا اوبسیشن کمپلسری ډیسارډر یا وسواسي جبري امراض دی په جبري شکل سره په تکراری شکل سره د دې یو عمل یا د یو فکر په ذهن ته راوستل او د خپل ځان له دې فکر نه شي خلاصولای. چې دا جدا باسته ان شاء الله په خځو کې نسبت واقعیت سړیو ته ډیر دي، په دې باندې به هم بیا په جدا کې مختص بحث کوو.
مننه ډاکټر صاحب. او د اخیری پښتنه په دغه اړه باندې درڅخه وکم چې کڅوک داسې یو کار کوي چې بیا بیا ورته ځان یعنی مجبور احساسوي چې بیا بیا عمل باید تکرار کړي، لکه د نوکانو په غاښونو باندې پرې کول یا هم داسې ځینې کارونه لکه چې هغه په دغه برخه کې تاسې کولای سي چې نور هم زموږ اوریدونکو ته یو څه تشریح ورکړي چې د دغه د پاره دوی څه کولای سي، کوم ډاکټر ته باید مراجعه وکړي؟
و دا جبری وسواس یا موږ ورته اوسیډي وایي، اوبسیشن کمپلسری ډیسورډر. دوه بود لري د کلینیکل نظر، یو بود یې عملی دی بل بود یې فکری دی. په عملی کې لکه تاسو چې ویلې، د یو عمل بار بار اجرا کوي او له دې عمل څخه ځان خلاص ولې. د مثال په توګه له خپل جیب څخه پیسې راوباسي او دا شمیري بیا یې په جیب کې دی، یا دا چې دروازه یې کلس کړي د بیا راځي دا کلس بار بار چک کوي چې دا کلس څه کلس نه، یا دا چې لاس مینځي وای لاس می پاک نه دی بیا ځي لاس مینځي بیا ځي لاس مینځي، یا دا چې ماشومان ته حمام ورکوي یا وی لندوي ورسته بیا ورته فکر پیدا کیږي چې ولدا چې پاک نه شو بیا ځي. یا مثال یو ټوکره یو ټیکا یو شیل کالی مینځي بیا ورته فکر پیدا کیږي دا لکه چې پاک نه شو بیا. دا یې هغه عملی بود.